Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه امپایل شو. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریز کال د لندې یقوس د میاشتې دروښتمه ده چې 2018 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اول چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسناد او تور کښو لرونکو موټر د ګرځېدو پر ضد پایل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اول چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. پاکستان په دې هیواد کې د لږ تر لږه 10 نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلدشي دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمې چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تعقیب کې پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو په وړاندې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت وایاند ازادي راډیو ته وویل چې په نور شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندوز او نورو سیمو کې له وړاندې عملیات پیل کړي دي. جنرال دولت وزیري
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قوشتېپا کې چې هغه ته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی. مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیر د دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تېره بیا داعش په لیکو کې د بهرنیو اطباو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي اطباو د ګډون ادعا کړې وه. د کابل ګارنیزون د عمومي قومندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د یو زیات شمیر موټرو تورو کښې ښې پاک کړې، لسګونه مېله غیر قانوني وسلې مو له خلکو ټولې کړې او ډېر هغه وسایط چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلې او بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون په کابل کې پیل شو. خو د دې کمپاین په اړه د ښاغلي امان له خوشبیني سره سره امنیتي مسؤولین پرون د څو بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د چلوونکو له مقاومت سره مخامخ شول او ونتوانېدل چې د ځینو موټرو تورو کښې پاکې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هېوادونو غواړي د خبریالانو په وړاندې د جرایمو معافیت ختم شي. دغه مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت د دې اقدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یوه ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب په هکله د ملګرو ملتونو د دغې مسودې ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د مشر رحمت قریشي له قوله ویل شوي چې تمه وه افغان حکومت د روان میلادي کال په اوږدو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې کړې ژمنې په نړیواله سطح څرګندې کړي، خو د هغه په خبره د رسمي غوښتنې او ټینګار سره سره دا کار نه دی شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان د الکتر لګه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درشپته نړیوالو مرستندویو ډلو استازیتوب کوي پرون وویل الکتر لګه لس خیریه مؤسسې ونتوانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. په هغو ډلو کې چې ښایي له دې هیواده ووځي هغه خیریه مؤسسه هم شامله ده چې د میلیارډر جورج سوروس لخوا ویلیږي. اکشن ایچ د ښځو د حقونو ملاتړ خیریه ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل شوي چې له پاکستان ووځي. د بیپول ډاکټرانو ټولنې چې په روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر په 9 ویلي و چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستی مرکز تړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په مشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د ډسمبر د 16 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. د امریکا دغه اقدام چې د امریکا دغه اقدام هم د دې هیواد اروپایي او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړی دی. د دغه کړکیچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسۍ کې هم ستر بدلون ښیي. عباس وویل په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې موږ سره ښکېلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپېړه ووهلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ټولو هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. او یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلاديشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمي چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تحقیق کې پاتې شي. 28 کلن عقاید الله د همدې تورونو او همدې یو بهرني تور روسي د ملاتړ په تور د یوې محکمې دایرېدو ته انتظار باسي. د اسلامي دولت ډلې دغه پلوی تېره ورځ په بلیو روغتون کې له خپل بستره د ویډیو له لارې په مختصر ډول د محکمې په استماعي غونډه کې حاضر شو. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رډو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولانه په خبرونه کې اوري چې په کابل کې غیر قانوني وسلو دي بیا اسنادو او تورو خو خولرونکو موټر د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضي اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې نوزده او د ما او یو د هدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید مونږ امنیت وساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي اروزګان ته په سفر کې د ولایت د جګړه ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
دا به ان شاء الله مثبت نتیجې ورکړي چې مونږ یادښتونه ځان سره واخیستل.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
دغه راز د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې دي. ازادي رادیو د نیم ساته خبري مجله البته پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي له حکومت ته ملري چې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کې خولرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین په اړه له دوی سره سلا مشوره وکړي. نذیر احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د کابل ګارنیزون تیر ورځ په کابل کې دغه کمپاین پیل کړ. جزئیات دی فریبا ظاهر پر رپورٹ کې.
د غیر قانوني وسلې او هم د بی اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لمړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیل چیرې په دې اړه څرګندونې لري. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نشي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور دی د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرز عمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتی وضعیت تر شکې دو پورې زرهي موټرو موقتو پلیټونو او تورو شیشو ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
تر څو پورې دوی کارتونه ورکړي دا حقي اولیت باید د دواړو مجلسانو د هغوی ته کارتونه ورکړي. بعد د هغې نه دغه رقم ته سختي شروع کړي یا تلاشي هغې کې مونږ سره همکاري. بیا بعضي اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې نوزده او د ما او یو د هدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید موږ امنیت وساتي. موږ ورته اړتیا لرو، خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي. ما خو درته ویلې چې د ایس موږ په دې ته خوشاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلي نوم ورک شي. خدای دې وخت ضرورت
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه زیاته کړې چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېره وسله له ځان سره وګرځوي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ د سه شنبې ورځې په ابلاغ کې راغلي چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لري نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي. دی وای یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټې درلود د کارتې چار سیمې څخه وتښتول سو. نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیر ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شي لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړې او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړې وې چې مثبته پایله یې نه درلوده.
و امریدل چې په کابل کې غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو کې خولرونکو موټر دی ګرځېدو پر ضد پایل شوې کمپاین د زونو کړې له مقاومت سره مخامخ شو. حتی د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له دغه کمپاین سره مخالفت دوی وایي چې د ولسی جرګې غړي نسبت نورو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. له دې مخکې هم لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په کابل کې دا ډول هڅې شوې دي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. تورو کولرونکو موټرو خواندان موټر چلوونکي په ځینو مواردو کې تورن شوی دي چې په ترې د انتحاری یا د وسلوالو د لیږدولو لپاره کار اخیستل کیږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن دې پروګرام ور دی په دو برخو کې په دو ساعتو کې په دو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. یو د افغانستان او یو شمیر دولتونو ترمنځ په وروستیو کې په بیلابیلو برخو کې د ځینو موافقو لاسلیک او بل هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو مسله ده. هغه موضوعات چې تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم پوښتنه له مسؤولو چارواکو مطرح کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي وروزګان ولایت په سفر کې دی. ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې دی ولایت څخه کتنه کوي چې د راپورونو له مخې حکومتي واکمني یوازې په ترینکوټ پورې محدودېږي. د ولایت په ولسوالیو کې د جګړو او نامنیو له امله په زرګونو کسان له خپلو اصلي امنیو بېځای شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. لسمې په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي چې د ډبلیو ایچ او او ډبلیو ای پی مسؤلینو یې هم ملتیا کوله نن چهارشنبه وروزګان ولایت ته سفر کړی و او له دولتي چارواکو سره یې د کتنې پر مهال د جګړې ځپلو احوال واخیستی. دغه استازي چې ټو بلین زر نومېږي خبریالانو ته وویل چې و دغه ولایت ته د سفر هدف د دغه ولایت څخه د نږدې لیدنه وه. څو موږ پوسو چې د دغه ولایت خلک کوم ډول مرسته اړتیا لري. نوموړي که څه هم د وروزګان د دغه جګړه ځپلې ولسره د کومې خاصې مرستې ژمنه ونه کړه خو وایي چې دغه اوسنۍ مرستې به جاري وساتي او په خبره چې د نورو مرستو پلانونه هم لري. تاسو ته معلومه ده چې دا زموږ لومړی ځل دی چې وروزګان ولایت ته راغلی یو. او نه غواړو چې د کوم خاص مرستې ژمنه درکړو، خو موږ چې دلته کوم پروګرامونه لرو غواړو چې هغه نور هم جاري وساتو او هغه سیمو ته یې وغځو چې پکښې کې نسته اوس. او بل دا چې موږ به دلته له خلکو سره وګورو چې هغوی څه غواړي او بیا به موږ غور پرې وکړو چې موږ څه کولی شو. شاغلی ټوبی لینزر دغه راز د جګړې پر ښکېلو غاړو هم غږ وکړ چې له دوی سره مرسته وکړي څو د دغه ولایت خلکو ته خپل کومکونه ورسوي او باید خنډې ونه ګرځېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه استازي پر داسې مهال ارزګان ولایت ته سفر کوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې د جګړې ډګر تودی چې د دغه روانې جګړې ډیری ځان ملکي خلکو ته رسیږي او هغوی یې قربانیان دي. که څه هم په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تودی او د مسلینو په خبره شاوخوا 90% خاورې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د دغه ولایت ځایي چارواکي د ملګرو ملتونو دغه استازو ته ډاډ ورکوي چې دوی به یې د هر پروګرام ملاتړی وي او د امنیت فضا به یې خوندي کړي. د ارزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سفر مان په ان باندې دا به ان شاء الله مثبت نتیجې ورکړي. زمونږ یاد شته ځان سره واخیستل ولسوالیو ته باید کومکونه ورسیږي. دا سر مخکې مو مطرح کړل، وعده وکړل چې زه به ستاسو مختلف مرکز سره ورسوم، خصوصا د ډبلیو پی او د نورو غذایی پروګرامونو چې دلته لاس لاندې دي هغو خلکو سره.
په تېرو څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د استازي دا لومړی ځل دی چې ارزګان ولایت ته سفر کوي. د یادونې وړ ده چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت خلک روانې جګړې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
دوه لویدیځو ورځپاڼو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکلي دي. ډیپلوماټ خبرونې یوه پوښتنه مطرح کړې چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي. د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د یوې 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو 3 کاله وروسته ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. خبرونې له تخنیکي او امنیتي ستونزو یادونه کړې چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي. په دې مقاله کې راغلي تلونکي دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاري او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلي چې په خبره لانجو د افغانستان انتخابات له ګواک سره مخ کړي. آیا په رښتیا دغه هیواد دیموکراسي له ګواک سره مخ ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي. د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو، تخنیکی ستونزو، نامعلوم ځند او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي. ورسپانې دا هم راخسته چې که انتخابات ترسره نشي اکثر افغانان اندېښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به له ګواښ سره مخ شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقي خبرې راخسته چې ویلي دي انتخابات به د ځل ډیر ستونزمن وي خو باید ترسره شي. د خغلی صدیقي په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته، خو د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نیوزویک مجلې یو مطلب خپور کړی او پوښتنه کړې چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي. مجلې د یو لوړپوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې وروستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه، عراق او لبنان څخه د داعش د افراطي وسلوالو له استلو سره مرسته کوي. خغلی علوي ویلي پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی، خو بیا هم خپل وسله نه ده سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي. نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري خبرو ته اشاره کړې چې یوې ایراني رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي. د مجلې په لیکنه بل ستونزې ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې وجهې په لرلو سره په دې برخه کې هیڅ کله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. نیوزویک مجلې زیاته کړې امریکا متحد ایالتونه او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابۍ تور لګوي. په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولای شوای د افراطیت خطر محدود کړي او وې زپي.
د افغان ترک خونځو د زده کوونکو د میندو او پلرونو کمیټې د ملي امنیت لخوا د دغه خونځو د دغه خونځو د څلورو استادانو نیول کېدل او د نجونو لیلې ته ورتګ په کلکو ټکو وغندل. د کمیټې پرون په کابل کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغان ترک خوانځیو د والدینو کمیټې او مسولینو د کابل په تایمنی کې د افغان ترک د نجونو لیسې ته پرته له اجازې د ملي امنیت د ځواکونو ننوتل او د دغې لیسې د څلورو استادانو نیول کېدل په کلکو ټکو وغندل او دی د ټولو اسلامي او افغاني اصولو خلاف عمل وباله. د افغان ترک خوانځیو د استادانو د کمیټې مسولینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پریړې وې جوړې شوې غونډه کې د امنیتي ارګانونو څخه د دغې پیښې په اړه وضاحت وغوښت او په دې اړه یې د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. د دغې کمیټې مرستیال عبدالشکور دادرس او غړی هوا عالم نورستانی د ملي امنیت د ځواکونو دغه عمل یو بشري غړونه او د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلل.
دې تاکید هم دا وایم چې دا پخپله د یو بشري حق نقض ده او دا نقض او دا د بشري حقونو نقضونه ته باید د پای ټکی پرېښودل شي او هغه استادان چې بندیان هم دي هغې د زر ته زره راخوشي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د ملي امنیت ځواکونه وړمه شپه په تایمنی کې د افغان ترک لیسې د نجونو لیلې ته ننوتي او د دغې لیسې درې ترکي او یو افغان استاد یې نیولی. د افغان ترک لیسې ادارې هم له پیښې څو ساعته وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو افغان او درې ترکي استادان یې لا درک دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه استادان د کابل په زړه شاید شمشیره سیمه کې لیسې ته پر لار ول چې لا درکه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دغو څلورو کسانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دې ادارې یوې سرچینې تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه په کابل کې د افغان ترک خوانځیو یوې لیلې ته د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ورغلي وو. افغان ترک خوانځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري، د فتح الله ګولن په نوم د یو ترکي امریکایي کس لخوا اداره کېږي او د افغانستان په اوو ولایتونو کې څوارلس خوانځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، د یادې پیښې په اړه خبري وښوده او د افغان ترک خوانځیو د نیول شوو استادانو د خلاصون ډاډ یې ورکړ. دی وایي ما د ملي امنیت د رئیس او نورو مسؤلینو سره هم خبرې کړي چې که یو یا دوه استادان د ملي امنیت لخوا تر څیړنو لاندې وي، نو برخلیک یې ژر معلوم او بیرته خوانځیو ته راشي او د حیثیت اعاده یې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت له تیر کال راهیسې د افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان ترک خوانځیو واک دوی ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني. محمود عباس دا څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان سرمشریزې غونډې ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فلسطینی ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وایي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه سوې وه وویل د امریکا له لورې د ډسمبر د 16مې نېټې اعلان چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده حیران کړی دی. دوی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسي منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه.
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین دولت
دی وی یو ځل بیا زغورم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغو یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي.
ve öyle kalacaktır.
Erdoğan, Baytul Mukaddes de Müslümanlarla lapara ha kastra karşı balaleci de hiç alakhoya işgal nesimen alay. Dağraz da İran ulusmeşer Hasan Ruhani hem pahamdi gönde ki de Falastin de hakkunu de defa lapara de İslami nari de gert kar goştana vakra. De İsrail sadrazam Benjamin Netanyahu bia de çarşın bir paros pa Baytul Mukaddes ki de dağı hivad de istihbarati sazman Mossad pa yuva gönde ki de ulusmeşer Trump par prikri de intiqadunu pa gbargun ki uvel.
Utavve. קודם כל הפלסטינים להכיר במציאות.
נוי דאבה דה פלסטיניאנו לפרה תרטולו שווי צ'י חקיקת וומני או דה סולי לפרה עמל וקרי נדתון לרי לפרה. או הם דוי בי דה בית המקדס פרה יובל חקיקת וומני. הגדה צ'י דה ניהוואזי דה ישראל ופלזמינה דה בלכי מוש פה בית המקדס כי דה טולו מזהיבו לפרה. דה איבדת עזדי חונדי כבו. מוש הרקסניו צ'י פה מנזני חתיץ כי דה צ'ארה פה חדול סאטו צ'י בלהי צ'או נקרה. או נור פקשי נעקם סול. להם דה קבלה דה טול ביאנת פר מוש אחיז נקבי.
כבירת ישראל וגם גם יעבירו את השגרירות.
د امریکا متحده ایالاتو ویلی چې د پریکړې یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
او سم یو ځل بیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو فاریاب سرپل او کندوز کې عملیات پیل شوی او په جوزجان کې به هم ډیر ژر عملیات پیل شي. د کابل ګارنیزن د عمومي قومندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. یو امریکایي قاضي پرېکړه کړې چې هغه بنګلادیشی چې په نیویارک کې د انتحاري بمی چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په تبخیف کې پاتې شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوږیاڼو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د پراخېلو د کلي نه د ساحې نه را مهاجر شوي وو. د عشا له منځې راغله کورونه زندګیر نه پاتې کړې. اوس فلحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه. یو مسلمان به غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. که ما زه غوړی پیغام و دادی ته دندوش فرض نه شکی دی او نه شکی دی کوټ کور او ته دی کور اوسه ته پیان زخمان د خاکری ز ولسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کور او ته دی کور اوسه در پر در نن دی په کندوالا کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنا بسګل کور کو دغه را پسیږي مومنا نه پسیږي در په در کوټ کور ما مدن مودا راځي چې زنګ ورته وای په دته زه شپږ نه چې کې نه د مو سی مر سره سره کړی د نه سره سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا مست ما مدن مخبر از مول په بارا کې چې هر څه د ماجور په بارا کې راوړ کېږي هغه ته دغه ما مدن سره نه باسي که خپل سړی ورته څه نه ولای شي ورته ولای شي ورځي کې کنه زموږ مامورین او انسان او مشران ته جنو ورکی زموږ مبارک. السلام علیکم.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو ام پرخیو.
د ژوند رنگونه
اجي شاګل د کابل ډاکټر دی دا چې ټکو کار کوو سم کاریګان کوو دا کار کوم
تیګې کوم جنرا وړي
د جلال آباد کې
یو موټر تیګه په څو ده
یو موټر تیګه 1500 2000 زر زر کم ده
څنګه دا د تیګو کاروبار سخت ده کاسانه
کار خو له سخته کلمې راکته کې شنه کړې در به درې کړو پوښبې
مثلا څه رقم سختي لري
دا رقم سختي لري چې یو تیګه شل منم وي لاس منم وي اته منم وي هغه ډاکټر ته بده کوسو بدره کوسو ورجګو اته پاس کاشو خپل خود جګو
څنګه دا بیا فائدہ م کوي دا کار ګټه پکې
شته فائدہ څه فائدہ دی ګیس ګیس پیدا کوي د مخام مخام پیدا کوي دا فائدہ
اره را سو موټر تیګه کته پورته کوي
کله یو پیدا شي کله دوه پیدا شي کله پیدا نشي
د څه خبرې سې چې کوم خپل کاروبار کې تاسو د څه پخام یا ملام زوبلسوي
ملامم کې زبر سوي دا خوم کې زبر سوي دا موږ خپلم کې زبر سوي یو ما خپلم وز دم لا خو یې را یو وخت
نو بیا ولي کاکا بل کار نه کوي چې هم دای تیګو کار کوي
بل کار کوشن بل کار کوم زدا کوشن خلل تیګو سره کوي لای ګونو سره کوي لای لمی کو سره کوي
یعنی له مجبوریت نه دا کار کوي
مجبور یې ګنو
بیا څنګه دې کور خرص مصرف پوره کیږي
گزاره ده بس کمی خدای پاک وای وای لغه څو بیگانه کما چې د خوارو د غریب روزي پیدا نه کما
دا و ده ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاته ورسیدله. ازادي رادیو سره او سیدی ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار آرش همایون ته سپارم چې استډیو ته راغلی. همایون صاحب خیر اغلاست.
تشکر، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما رو